السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو د نیم ساعت خبری خبرونه په لندو خبرونو پیلېږي. بیا لابلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داود زی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژلی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې پنخه شوی دی. پاکستانی رسنیو وایي محمد داود زی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي. د ایران ځینو رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوان مرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي دي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي. جوان مرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي. د ایراني چارواکي په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو مخکې په ایران کې د افغان پانګوالو لخوا لږه پانګونه شوې وه، خو له تیر کال راهیسې تر ټولو غټه بهرنۍ پانګونه د افغان پانګوالو ده. ترکی رسنیو وایي د ترکی د همکاري او همغږي سازمان یاټیکا پرون جمعه په جوزجان ولایت کې د معلولو کسانو له حرفوي کورسونو سره مالی مرسته وکړه. د ترکیې انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه پروژه د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د ترکیې د همکاري او همغږي سازمان او د افغان معلولانو د خوندیتوب اتحادیې په مرسته پیل شوه. د اژانس له قوله په دغو حرفوي پروګرامونو کې ښځو ته د کلک او بلند صابون د جوړولو او نارینهو ته د بوټونو د تولید او جوړولو ترکاڼۍ او ویلډنګ کاري مهارتونه ورښودل کیږي. ویل چې دغه حرفوي کورسونه به شپږ میاشتې دوام کوي او 500 معلول کسان به پکې برخه لري. خبر کې نه دی لیکل شوی چې دغه پروګرام لپاره مشخصا څومره اندازه بودیجه ورکړل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي له کوربه هیواد بنګلاديش څخه د کرکټ دوی ماشل اوریز سیالي وګټي. افغانستان ونه توانید په خپل لومړی شل اوریز سیالي کې چې پرون جمعه له بنګلاديش سره وکړه د هیواد ته ماتې ورکړي، بلکې افغان لوبډله له بنګلاديش په دوو وکټو ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونګټه، اغوی تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خی ملګرتیاوي وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پرون دی اوسل 55 منډو هدف ټاکلی خو بنگلاديش وته وانه د ورکل شوی هدف پوره کړی. دواړه هیوادونه بخپل دوی مشل او ریزه سیالي یکشن به وکړي. افغانستان ته وانه درې تر دې مخکې له بنگلاديش د ورزنیو یا 50 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي په تهران په هنتون کې د عراق د حشد د شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر په هنتون له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په هنتون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني، دا په ملکی جامو کې وي او یا هم په پوځي جامو کې. د تهران په هنتون د محصلانو فعالانو ویلي دا کار د ایران د په هنتونونو ځپل دي. د حشد شعبي د خونې او روزنې مرسیال حسین موسوي بخاتی 13 اونۍ تهران د سفر پر مهال د تهران په هندون رئیس او استادانو سره په دې برخه کې توافق او همکاري خبر ورکړو. ویلي وو چې د عراق د حشد شعبي پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هندون ته لیږل کیږي. او د روسیې یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود، د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سچنوک تور دی چې دغه برېښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې د روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې کونو سچنوک به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړي وار حاضر کړی شي. څلوېښت کلن کونو سچنوک د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله له 15 ډوله الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. ولار وای ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي. ازادي رادیو ته غوږی اسن شن بده د چنګاخ سلی رښتما او د جولای 15 نیټه د پاکستان د پوز لوی درسي ستور لګولای چې د افغانستان خاوره په نورو د بریدونو لپاره کارول کیږي. خلدی پر لپسې سرګندونو د پاکستان هدف څه دی؟
دا د دې همدې پروژې د لپاره لابیګری کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښتر مخ دی، پاکستان ترهګری د ګواښتر مخ دی.
د خړو نړیوال پروګرام وایي د پیسو د کمښت له امله لړشوي په 8 میلیون اړمنو افغانانو مرستې بندې کړې.
په ټول هیواد کې کورنۍ خپل ټول زیرمې ختم کړې دي او د دبلیو شپې مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده.
د پداس حالګره چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي 8.8 میلیون افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوال مطبوعاتو له مهمو به مهم خبر کړم. ملتیا نوکری
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري او د موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځنې یو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سختاندیش مندي. د پاکستان د پوز د عمالي کو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید اسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14مه د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابریت سوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په بریټ کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وجل سوي وو. د پاکستان پوز هغه مهال ویلي وو پنشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي. د دې بریټ مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سوي دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالې دوته پرینږدي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په ویناي بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په څیر حمله د زغملون دي او پر وړاندې به مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپرزت کاری دوته نه پریږدي. طالبانو په دوه کې د 2020 زیږدیس کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. دا زلدات څرګندولې د پاکستان یو مهم چارواکي یعنی د پوز لوی درستیز کړی دی. هغه دا خبره په کوټه کې کړې ده. تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلړلو ادعا هم شوې ده چې یو بل مهمه مسأله ګڼل شوې چې باید حل شي. زموږ همکار د باور غورزنګ له مشر او په امریکا کې په هانتون له استاد نجیب آزاد څخه د مرکې فایل کې وپوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز داتون بیان څه پیغام لري.
ګوري که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی شوی، بلکې امر یې پر کولی شوی او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوس بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا دخوا تمویلېږي، دا اوس بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دغه ډول څرګندونې خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي، دا د همدې پروژې دپاره لابیګي د کې ویچې ګواکې پاکستان د ګواښتر مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښتر مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږي دی. حال دا چې مسله برعکس ده، نو د نړیوالو سره د همغږي لپاره هم دا ډول ځان د ترهګرۍ د قرباني په حیث باندې شوډل لپاره او بیا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره بیرته همغه سیاسي او اقتصادي او نظامی امتیازات چې په تیر څلوېښت کلونو کې تل پاکستان ترلاسه کړي دي او بل هیڅ تولید نه لري، هم دا ترهګرۍ تولیدوی او بیرته د امدی تولید وهلو ځپلو لپاره به امتیازات سیاسي او اقتصادي نظامي ترلاسه کوي. د دغه ډول خبر پاڼو یا دغه ډول ویناو څرګندونو اصلي پیغام هم دغه دی چې
دې داسې ښکارا کې چې دوی د ترګری څخه غواښ احساسوي او باید د دې غواښ د مخنیوي لپاره نړۍ د دې سره ودرېږي او نړۍ چې د صدرېږي د هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی مرسته ترلاسه کوي په ځانګړي توګه سیاسي
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي دا حالته پرمیشتو افغان کډوالو څاغیز کوي په ورستوي کې پر دغو کډوالو هاسي هم فشارونه راوستل سیوي آیا دغه ډول فشارونه له دغه مسایلو سره ارتباط لري
یو شی خورا ډیر ښکارا دی هغه ملګری ملتونه هم په دې پویږي د یونسیان اداره په دې خورا ښه پویږي یونما په دې خبره ده نړۍ په دې خبره ده رسنۍ په دې خبره دي کوم افغانان چې په پاکستان کې میشتي په ځانګړي توګه چې دغه ارقام خورا ډیر سو ده 15 اگست 2020 را دی په دا همغه کسان چې طالبانو څخه ویرل دا همغه کسان چې طالبانو سره نشي وښدل دا همغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولای نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغان افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي غواښم اساسي نو دا خو دی افغانان پر اساس اړن لري البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نور امتیازاتو لارې پرانیستې ده په دا اوسنۍ بحث نه دی د سرویش کال چې افغانان تل دی وخت نه وخت دی ځکه زورول سوي دي چې به تر انشیار پکې داخل سوي دی نور نړیوالې مرستندوی ادارې داخلي سوي دي او بیا د همدغه نړیوالو ادارو یا مرستندوی ادارو د لارې پاکستان میلیارډونه ډالر ترلاسه کړی دي په ټوله کې هغه افغانان چې په پاکستان کې ووسی هیڅ کله هم د دې وی لحظه او شیبې د پاره د آرامښت احساس نه لري ټول عمر په ویره کې تیر کړل دی بدبختانه وطن تر هغه په بد حالت کې دی نو دا فشارونه وخت نا وخت د همدې د پاره واردوي چې پرې کې نړیوال مرستندوی ادارې یو ډول شکیل سي او یو شکیل کې برته بیا پاکستان ته د میلیارډونه ډالرو بس دی چې دا پروژې تل بهتر به پاکستان له سیوی د لاري سیوی التکه افغان کمشنرۍ مبانې ادارې دي کله چې یاد نورې برخې دي په هغه کې بیرته پاکستانیان ناس دي او حتی دا چې ډېرې قضایې ولیدل شوې په تیرو د شپې په ځدې شکلونه کې چې د یونسیار له ادرسه چې ډېر افغانان اروپا او مثلا ټول غرب هیوادونو ته تللي په کې ډېر پاکستانیان تللي دي همدغه قضیه خرڅېدلې نو په ټوله کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بل پروژه ده چې په افغانانو باندې فشار وارد کا او بیا د فشار د کمول د پاره امتیازات ترلاسه کړه
د پاکستانی چارواکو د دغه سي سرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکسن عمل ولې هغه سي چې د خلکو تموي تون نوي
د افغانستان واکمن نه لري طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانای دی او دا د په وار وار ویل دي او دا پاکستانی هم په وار وار ویل دي پاکستانی چارواکو په وار وار ویل دي چې د ډیری طالبانو نمونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دی لکه یو ډیر وفادار پاکستانای او طالب چارواکو په وار وار ویل چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه منندوی کړی دی نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هرڅه په پاکستان کې دي نو څنګه یو څوک هغه څوک چې او چا د لاس علوی ابزار وی ته د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي نو غلام بازار ته څنګه ویل سي چې زستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسمه موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی يرغل وسو د پاکستان لوري تجاوز وسو یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل ک بیا ځل داسې کیږي د خوځ د پیښې وسو نو د اسلامال وشي دغه نو سلا سوال نور وسو چیرته اسلامال نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې
د باور غورځنګ مشر او امریکا کې په هانتون استاد نجیب آزاد چې د پاکستان لخوای په زلون نو دي سرګندونو په اړه باندې تحلیل کاوه چې ولې پر افغانان د افغانستان پر خاورې د تور لګی چې غني افغانستان خاورې د نورو پر ضد د روسي بریدونو لپاره کارول کیږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای د دوی د بودیجې کمښت د کندو او هغو کورنیو ژوند لګواخ سره مخ کړی چې خزی اداره کوي د ادارې لقوله ک اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرسي د وامو نکړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په بو لاوشي ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست شې ځوروي چې د خپل ماشومان د مړولو وس نه لري دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو غنو همکارو ادارو ویلي چې روان ملدی کال د بودیجې لکمش سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشری مرستو رسولو چارې هم غیزمنې کړې دي. په ونسن کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کندې او هغه کورنۍ غیزمنې کړې چې د شوز لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. ځکه کوم مرستې په هغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسراوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله هیواد کې کورنۍ خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د دبليو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنۍ لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کندو او هغه کورنۍ لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورتر غاړي ده او خواندي مخ کې مرڅوي دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبري کې ویل هر ورځ د شهر په یو څنډه کې د سوال په نیت کښینی.
اولادایم صغیر است بچې کلان 19 ساله پانتون میخوان چای
ماشومان می کوچنی دي مشر زوی می 19 کلان وو په هنتونی وای چې شهید سو میړه می مغزي سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزي ګټونکې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلن دی په شار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسوه. نمو د شپې دی معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته و بجې راځم نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپل ګرځم ماشومان می وژي دی او زیات وخت په وژي نس ویده کېږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونو ته نږدې سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنې سوی دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبليو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته اړکړی و چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلې وي. په افغانستان کې د دبليو ایچ پی په بیړنۍ توګه یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشری مرستو ته اړ وو، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو شزی او نجونې ډیرې اغیزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولای او د پوهنتونونو له زده کړو هم مناسبې دي. په ګڼو دولتي ادارو کې شزی له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي مؤسسو او د ملګری ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د شوزو د کار مخنیوي سوي دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل خبرونو ور اخوا
پیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنو لنډیز به واورو.
برتنوی میل آنلاین خبرونه د نړیوالو ځواکونو د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې له هم برتانیا ته نه دی لیکدول شوی. په مطلب کې لولو په برتانیا کې د کډوالو لپاره د هوټلونو زرګونه خونې تشې ساتل شوی. په داسې حال کې چې د هیواد ته د هغو افغانانو د تګ مخنیوي شوی چې خپل ژوند د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی وو. د میل آنلاین په مطلب کې د دې افغانانو شمیر 2000 خودل شوی او ویل شوی چې برتانیا ته د دوی د نه رسیدو علت د استوګنځایونو کمای بلل شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت 13 ونې تایید کړه چې د نویو را روانو کډوالو لپاره د هوټلونو 15000 خونې تشې ساتلی، چې د ورسپانې د اټکل لمخه د مالیا ورکونکو لپاره په ونې کې 15 میلیونه پاوند تمامېږي. میل آنلاین وړاندې لیکي چې افغانان په بهر کې په هوټلونو کې ویزو ته سترګې په لاره دي. له دې ډلې رفی هوتک ویلي چې د کورنیو چارو وزارت څنګه د 15000 تشو خونو پیسې ورکوي په داسې حال کې چې هغو خلکو ته چې خپل ژوند د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی وو ویل کېږي چې دا هوټلونه د دوی لپاره مناسب نه دي. خبرونه د هوتک له قوله زیاتوي چې واقعا ډېره ګرانه ده باور وکړو چې په برتانیا کې د سیاسي پناه مستحق خلک څو میاشتې انتظار کوي، خو هوټلونه هغو کسانو ته په پام کې نیول کېږي چې د برتانیا لپاره هیڅ نه دي کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي دا هیواد د زیانګالو افغانانو خوندیتوب او له هغو کسانو سره مرستې ته ژمن دی چې له افغانستانه وځي. ویاند زیاته کړي چې تر اوسه شاوخوا 4500 افغانان په خوندي ډول برتانیا ته لیږدول شوي دي. د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون خبرونه د سولې محفوظ په نوم د یوې افغان نجلۍ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب ته کتنه کړې. د یاغي خیالونو په نوم کتاب چې د سټانفورد پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یوې هندۍ زده کوونکې ملاینا کپور او سولې په ګډه لیکلې، د هغه ماشومې خاطرې بیانوي چې د طالبانو له فرمانونو د سرغړونې او د ځان د تدریس په مرسته یې خپل ازادي ګټلې ده. سټانفورد لیکي ملاینا کله چې لومړی ځل یې د کووید 19 د وبا پر مهال له سولې سره په آنلاین ډول وپیژندل، نه پوهېده چې درې کاله وروسته به په امریکایي رسنیو کې له افغانستانه د سولې د دردونکو مهاجرت د کتاب په اړه معلومات ورکوي. ملاینا ته وروسته د پزړه پوری کیسه روښانه شوه او پوه شوه چې سولې په یو لس کلنۍ کې هغه مهال خوندځي پریښود چې د طالبانو په جامه کې یو ډله کسانو د هغې پلار وګواښه او ورته وی ویل که هغه ښوونځي ته دوام ورکړي نو پر مخ به یې تیزاب وشیندي او یا ښایي تر دې هم ناوړه چلند ورسره وکړي. سټانفورد په دې مطلب کې د امریکایي لوستونکو لپاره د سولې د کیسې د کلتوري توپیرونو یادونه هم کوي او لیکي د ملاینا لپاره دا توپیرونه په تیره ځینې خاص مفاهیم لکه د کورنۍ لخوا د نجونو د واده پریکړه یوه لویه ستونزه وه. په مطلب کې راغلی دی چې ملاینا له سولې سره په دې برخه کې ډیر کار وکړ څو پوی کړی چې څنګه د خپلې بیوسۍ احساس خلکو ته تشریح کړي. ملاینا د سولې او د هغې د خور له قوله لیکي چې دوی داسې احساس درلود لکه په مارکیټ کې چې خودل شوی محصولات وي، خلک راځي او ورته ګوري چې آیا د دوی د زامنو لپاره مناسب دي کنه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې سمخ پرونه هم ژوند دی او د لشي سلیر وی ساته سمخ پر وپاړه باندې کولای شي واز دیو کلیک په کول سره سمخ خبرونه هم ژوند دی واوري او خبرونه چې تکرار وي او تاسو غواړي وای وری یعنی سسل اوری دو پاتشوی و سی کولا شیل ده هم ورشیز مخبرونی واری دیر نون مهم مطالب هم از azadiradio.com که زای پرزه شوی دی بیالا بیل موضوعات ترخواهی زمگ ویدی خبرونی ترخواهی زمگ پر طولنیز و رسنی و زمگ زنی خبری خبرونی هم جوانده یلی دلشی زنی طولنیزی و نوری سیاسی خبرونی هم شده کولا شی azadiradio زمگ پر طولنیز و رسنی هم تعقیب کهی مهم مطالب شته چې تاسو درو راسیک. هو سې یو بل مطلب هر کال په کندهار کې د بیا بیلو لاملونو لامل د انارو حاصلات مخ کې تر دې چې حاصل ته ورسیږي د ګلانو د رژیدو لامل ځای کې چې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي. د کندهار د کرنې ریاست مسولان وايي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکی مشورې ترلاسه کړي. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب په ورغستان ولسوالۍ ولو باغونو ترلاسه کیږي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي، خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلې یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بیلابیلو لاملونو له خاطره رچیږي. نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 1500 درختیا انار لري. نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیرې پاتې کیږي. هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي. د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي.
ډېر داسې خلک شته چې ورسره ولد نه دي، ورسره د حکومت اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه ځینې غواړي د اوبه مناسبې نه دي ورته برابر کړي او خورې نه دي ورته برابر کړي، چېل دغه رقم نه مصارف ګڼي. ډېر خلک دي بعضې په اوبه وبوي نه کوم کور ډومبای نه څه خالي دي، خالي اړول دي نه پاړولو خو نو دونه انار نه کوي. نو یو ځینې د باد نامې لې ګرځي، د اوبه نامې لې ګرځي، د کور نامې لې ګرځي، دا یو نامې نه دی چې وسرسومه زیات وخت د پوجې نامې لې پوجې سم پر وخت باندې ونسي. نو دا خلک سره نادته دي.
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکي سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژېدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایي مواد نه ورکول دي. نو موري وایي د انارګل رژېدل تر ډیره یو نباتي مرض نه دی، بلکې په خبره یې چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت اوبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژېږي او حاصل یې کم سي.
مطلب د انارو رژیدنه مرض نه دی، ډیر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي. نور یوازې نه علاج اداده چې د غذایی موادو کمبود له وجې کیږي او د پولینیشن د کمبود له وجې څخه. نو ان پی کی دا ډیر ضروری دی چې باید وری کی د پخاور کی او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپری ورکی. نو بیا به ان شاء الله دوی شو نتیجه ځنه وویني.
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅه پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاری سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد ارون شریفي وایي بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای شي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پر ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامو باندې مجریات لرو چې حالت مسلکي خلک نه سي حالت سفارشتین د لپاره چې د سفارش ترکي داغه د لپاره حالت موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې حالت یو مستقدي او دا چې د پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني. نو ان شاء الله دا مشکل څه غوډي پاینده کې د منځت للی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
ډیر زیات مننه چې ازادي رادیو اوري او تر دم غړي پورې را سره وي. ساس بیا لا بیل پیغامونه هم تر موږ را رسیدل. دا پیغامونه خبرو خو لدی وړاندې یادونه اړینه ده چې که ساسي نور پیغامونه وو یو تاثیر علی ګلی وي او تر دم غړي پورې نوې خبر شي. ازادي رادیو پر اتر کو بیا لا بیل خبرونه کوي ته ځای ورکړل شوی دی او په ترتیب سره خبريږي. یادونه کوم چې تاسو کوم سنځ لري او یا هم غواړي چې وي مسلې په اړه باندې خپل غږ ازادي رادیو سره شریک کړي او هغه غږ زموږ د رادیو لاري خبر شي او ترخواي په افغانستان واکمن چارواکي ووري. نو کولای شي د ازادي رادیو واتس اپ ته پیغام راولګي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت میر الله فار غزل فرق د انجه بول خلای چې دګا مخام باران څو ده سلاونه راغلی دي د دې لنګره وړي دي او نورې واګګانې وړي دي او هغه چې یو بسټ کې نه ګورل او نورې دکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه جامره تکول شي چې ولستره یو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داس خلق نیسی او بندیانوی. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي.
السلام علیکم.
علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مر د هلمن ولایت بغرام ورسالی کې ټلیفون خدیانسته سرکار مډر خرات نو مر هله کوشته چې د مش اواز تر لوړ مقامات ورسوي السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر